مشال ریډیو په مخامې خبرونه کې د خپل کوربا اسره لمومند او زما تخنیکی همکاري نادرې سلامونه ومني. وخت شوه په پیښور کې د شپې 11 بجې. په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره په یو شمېر کورونو او نړیوالو موضوعاتو راپور نه لرو، خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. لومبه د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان تحریک انصاف صدر چودھری پرویز الہی نیول شوی. په شمالي وزیرستان کې د پولیو ټیم پر ساتنې موظف سرتیری وژل شوی او په بلوچستان کې وسلوالو د پوز دوه سرتیری وژل دي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف صدر چودھری پرویز الہی نیول شوی. د مشال ریډیو خبريال وایي چې چودھری پرویز الہی نن د درغلیو مخنیوي پولیسو په لاهور کې لخپل کور سره نږدې هغه محل ونیولو چې کله نوموړي له ګلبرګ سیمې څخه د وتلو هڅه کوله. بلخوا د پنجاب صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر عامر میر د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو ته ویلي چې پرویز الہی د درغلیو په قضیه کې پولیسو ته مطلوب وو او د په خبره نوموړي د تښتېدو هڅه کوله چې ونیول شو. پرویز الہی چې پر ځان لګیدلی د درغلیو تورونه ردوي، نوموړي په یاد مقدمه کې د عبوري ضمانت درخواست هم کړی وو، خو د درغلیو مخنیوي عدالت دغه درخواست رد کړ ځکه چې د ضمانت لپاره باید ملزم خپل عدالت ته حاضر شي. د درغلیو مخنیوي څانګې د نوموړي د گرفتارولو لپاره پرله پسې د لټون عملیات ترسره کړل. د پرویز الہی کور ته تللې لارې هم له څو ورځو راهیسې پولیسو تړلې وي. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د پولیو ټیم پر ساتنې موظف سرتیری د وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په وینا دا پیښه پرون شوې چې پکې د وسلوالو هڅه وه چې د پولیو ټیم په نښه کړي، خو هغوی په خپل هوډ کې بریالي شوي نه دي. دوی وایي په یاده پیښه کې د پولیو ټیم ته تاوان نه دی رسېدلی. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي د لټون عملیات روان دي او د پولیو مهم هم جاری دی. تاریخ طالبان پاکستان رسنیو ته پاستول شوی بیان کې ویلي په سپینوام کې یې پر سرتی روبریت کړ، ورته یې مرګ جوب لاړولې خو شمیر یې نه دی خودلې. هلته په میرامشا کې د پوځ یو افسر د نوم پټ ساتلو په شرط مشال ډیو ته ویل پرون په دوسلی سیمه کې په یو بل کاروایي کې دوه وسلوال وژل شوی دي. د مې پر درشمه د میرلی په خدي سیمه کې د پولیسو امنیتي چارواکو په وینا د سړک غاړې په بمی چاودنه کې څلور سرتیری او یو د سیمې ماشومه جوبل شوی ده. په دې ورسو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ اخوډه به زیات شوی دی. د بلوچستان د کیچ ضلع په سنگوان سیمه کې په یو امنیتي پوستا په وسلوال برید کې د پوځ دوه سرتیری وژل شوي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر نن په خپل بیان کې ویلي چې سرتیری له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. د بیان تر مخه وژل شوی یو سرتیری د ډېری غازی خان او بل د جل مکسی اوسیدونکي دي. بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې سمدستي د لټون عملیات پیل کړي او پر دې اړه له ایراني چارواکو سره په اړیکه کې هم دي. تر دې مخکې د جنوب وری په میاشت کې هم د بلوچستان په پنجګور ضلع کې د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د ترهګریزو فعالیتونو په ترڅ کې څلور امنیتي سرتیری وژل شوي وو. دا پیښه د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په کلکه غندلې او د بنو چارو وزارت له ایران غوښتي چې مجرمینو ته سزا ورکړي او په دې اړه بشپړ تحقیقات وکړي. د کوزروبي وزیرستان د برمل تحصیل اوسیدونکو پرلته نن پر اوم ورځ هم دوام لري. د برمل په اعظم ورسک سیمه کې دغه احتجاجي پرلته یو مخکښ او د پښتون ژغورني غورځنګ د برمل تحصیل مشر ډاکټر کامران وزیر د می په دیرشمه مشال ډیو ته ویلي وو چې پرلتوال د انټرنیټ بحالولو، د بجلی نظام ښه کولو او د خپلو بنیادي بشري حقونو غوښتنه کوي. دی وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې موبایل نیټورک په مکمله توګه بند کړل شوی، بجلی په څلور ساعتونو کې یوازې یو ساعت راځي. دلته سکولونه غیر فعال دي. د دوی په خبره پر دې سربیره دلته پوځ ظلم او جبر کوي او پر امنیتي پوستو عام خلک تنګوي. وزیر زیاته کړه چې تر اوسه پوځ یا حکومتي چارواکو له دوی پرلته د غوښتنو پوره کولو لپاره د ډاډ لپاره نه دي ورغلي. په پلت کې د سیمې سیاسي او قبایلي مشران، د حقونو فعالان او عام خلک ګډون لري. بلخوا د کوزو جنوبي وزیرستان مرستیال کمیشنر یاسر سلیمان کونډي د مارچ په 28مه مشال ډیو ته ویلي وو چې له مشرانو سره تماس نیولې او د هغه په وینا چې کومې غوښتنې اصلي دي او له ځایي انتظامیې سره تړاو لري نو هغه به ور حل کړي. په تورخم کې د افغان طالب او پاکستاني چارواکو پر تجارتي او نورو مسایلو خبرې وکړې. په تورخم کې د پاکستانی کسٹمز یو چارواکي حماد علي مشال ډوته ویل چې دا غونډه پرون په سپری نقطه کې وشوه چې په کې د تجارت د لوړولو او په دې لار کې د شته ستونزو پر هواري خبرې وشوې.
کہ جو امپورٹ ہے اس کی گاڑیاں کس طرح بڑھائی جائیں,
مونگ پا دے باندے خبر وکڑے چھ سنگا کولے شو چھ پا تورخم دروازہ امپورٹ ایکسپورٹ زیاد کلو او ٹرانزٹ مالونا ہم پرے بغیر لس زنڈا افغانستان تا اوڑی.
نوموړی وای په دې غونډه کې همدارنګ په تورخم کې د ماشومانو نه د کاریګر په توګه د کار اخیستو پر مخنیوي هم خبرې وشوې. په تورخم کې د افغان طالبانو یو مسؤول اسمت الله له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د افغان مریضانو، مسافرو او تجارانو لپاره دې په تورخم کې په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کړل شي. د پاکستان او افغانستان د ګډ تجارتي خونې یو مسؤول زیولق سره دې مشالې ډوته ویل په تورخم کې د ګډبډۍ، کمو سهولتونو، د کسټم چارو د سست نظام له وجې د دواړو خواو ترمنځ تجارت کم شوی. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د طالب او پاکستاني چارواکو ترمنځ د تجارت لوړولو په اړه خبري شوې. خو د پاکستان او افغانستان غړي کاروباري خونی مشر وايي باید د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د کاروباري توکو چیکینګ یا کرا کتنا کم اکل شی.
یعنی کہ ہر یو محکمہ دیتا پروسس کئی خول چیک کئی ہو دے بنے مڈی ٹائم لگے گی.
پا پاکستان کی خلق وایوی د دوایانو بای لوڑی شوی دی.
کمی دوایانی چی بکال مخ کی منگا راغی دا 1500-2000 روپو رولو مکا دوایانی اس منگ دا 5000-4500 روپو رولو.
او د پاکستان قومي اسمبلی د روجي یا اختر میاشتې د لیدو لپاره د جوړیدونکو شخصي کمیټانو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړي. پر دې اړه هم راپور لرو.
او چې سعودي عرب کې په کوم رز باندې څنګه چې نور ملکونو کې د پاغ رز به روجه وي او چې په کوم رز الته کې اختر وي نو په هغه رز به اختر وي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره. او سمو د خبرونه لومړی موضوع. پرون د طالب او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم په سپری نقطه کې په یو غونډه کې د تجارت او نور مسایلو په اړه خبرې وشوې. افغان طالبانو له پاکستانی چارواکو وغوښتل چې د افغان مریضانو، مسافرو او تجارانو لپاره دې په تورخم کې په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کړل شي. د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتی خونی مسئول هم وایي چې په تورخم کې د ګډوډۍ، کم سہولتونو، ټرافیکي بیروبار او د ګمرکي چارو د سست نظام له وجې د دواړو خواو ترمنځ تجارت کم شوی دی. د موضوع نور تفصیل له فرهاد شینواری اورو.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم انچارج حماد علي د مئی پیو درشما مشال ریډیو ته وویل چې دوی په صفري نقطه باندې افغان طالبانو، داغوی کسٹم او نور محکمو او د دارانو سره غونډه کړې او په دې کې هلته په تورخم کې په دواړخیز تجارت کې را پیدا شو ستونزو باندې بحث کړای.
کہ جو امپورٹ ہے اس کی گاڑیاں کس طرح بڑھائی جائیں، ایکسپورٹس کی گاڑیاں کس طرح بڑھائی جائیں، ٹرانزٹ کو کس طرح سے سموتھ کیا جائے.
مونگ پا دے باندے خبر وکڑے چھ سنگا کولے شو چھ پا تورخم دروازہ امپورٹ ایکسپورٹ زیاد کلو او ٹرانزٹ مالونا ہم پرے بغیر لس زنڈا افغانستان تا اوڑی. پاکستان لوری تبا کسٹم او امیگریشن عملہ زیادتو چھ مالونا زر کلیر کوی او سکینر بہم زیادتو او حق ماشومان چھ پچائل لیبر یا ماشوموالی پا مزدوری وقتا دی او دوار خواو تا دا کاچاکی مالونو گنڈ دی اڑوی چی هغه هم کنټرول کړو او ویش غورو. د افغان ناروغانو پاکستان ته در داخلي دوش میره زیاتولو او هغوی سره یوازې په تذکره باندې د یو خدمتگار د راتګ موضوع هم پکې وسیړل شو. چې کومې ستونزې موږ په خپل هوارولې شو نو هغه زر ملي کوو او چې په کومو موضوعاتو باندې نورو محکمو سره مشوره کړل وي نو هغې لپاره وخت غواړو او بیا په بل غونډه کې پرې بحث کوو.
نیکسٹ میٹنگ میں اسے ڈسکس کرتے ہیں۔
دو پاکستان و افغانستان گٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا تجارت او صنایعو خونی ڈائریکٹر ضیاءالحق سرحدی وای چې دا محل په تورخم مختلف وجوهات او لامل دوړخیز تجارتی حجم رقم شوای،
خاص کر دی کہ ایف سی چونکہ دا بارڈر مینجمنٹ ایف سی سر دے دا این ایل سی دے پولیس دے کسٹم دے کوارنٹائن انٹو میریجز وغیرہ دی ایف آئی اے دے پولیس دے نور دیگر محکمے دی، یعنی کہ ہر یو محکمہ دیتا پروسیس کئی خول چیک کئی ہو دے بنے ڈیر ٹائم لگے گی، دے وجہ سرا دا ڈیر سلو پروسیس روان دے۔ منگ دے نن میٹنگ کے دا خبر کرے دے کہ مہربانی کی دا تاسو اسٹاف زیاد کئی اور دا کم سلو پروسیس دی دیو تا دا سو مہربانی کوئی زر نظر روکی کی دا کارونا زیرو شو
پدی غونډه کې افغان طالبانو د هغ غاړي تورخم کمیسار اسمت الله پاکستانی چارواکو نه غوښتنه وکړه چې افغانستان نه کوم غاړي پاکستان ته وړي هغه ته د لارې خلاص وساتل شي او ټرافیکي ستونزې دې هوار کړل شي او ناروغانو او عام وګړو ته دی د بغیر پاسپورت او ویزه یعنی یوازې په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي۔ د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسی عملی شوه، هلته د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې این ایل سی چارواکی وای چې په تورخم کې یو جدید ټرمینل جوړیږي او چې کار پرې مکمل شي نو ډېرې ستونزې به ورسره هوارې شي۔ فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر۔
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي۔ منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز۔ اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي۔ په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ۔
مشال رادیو ته غوږستی اوریدونکو، د جون په لومبۍ نیټه یعنی نن لاهور های کورټ د پنجاب په شاوخوا یوول ضلعو کې د پاکستان تر انصاف په هغه کارکونان چې په کورونو نظر بند کړل شوي وو د خوشی کولو امر کړی۔ دغه ډول د مې په 1 هم پېښور های کورټ د پاکستان تر انصاف په د هغه کارکونانو د خوشی کولو امر وکړ چې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د 3 MPO یا امن ته د نقصان رسولو په تور نیول شوی وو۔ د یاد دی وی چې په 9 مه د تاریخ انصاف مشر عمران خان په یو درغلی مقدمه کې ونیول شو۔ د نوموړي د گرفتاری پر ضد د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مظاهرو پر مهال ګڼو کسانو ته مرګ جوبله واوړېده، دغه راز حکومتي پوځي او نورو ودانیو ته ور واچول شو۔ بلخوا که څه هم پوځ او حکومت تور لګوي چې په دغه مظاهرو تر شا د پاکستان تحریک انصاف لاس دی، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان به دغه تورونه ردوي او وایي چې په دې تشدد کې د استخباراتي ادارو کسان ښکېل وو۔ نور تفصیل د شبیر رمضان په دې راپور کې۔
پاولم بی جون لاہور ہائی کورٹ دا لاہور په شمول د پنجاب یو له زلونه دا پاکستان تحریک انصاف دا نظر بند کړل شو کارکونانو حکومتي پریکړه کړه دم ګرځولې دا او د دوی د خوشی کولو امر هم کړی دی۔ دا لاہور ہائی کورٹ جسټس سلیم شاهد دا پاکستان تحریک انصاف په درخواستونو تفصیلی پریکړه جاری کړې او ویلي که حکومت سره ښکارا ثبوت نه وو نو بیا بغیر سجرم خلق اسارول د افسوس وړ ګان دی او دا ګم خپل د امنومن خرابېدو سبب ګرځېدي شي۔ دغه ډول پیښور ہائی کورٹ هم د 3 MPO لاندې نیول شوی پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو د خوشکولو امر کړی دی. د پیښور هایکورټ وکیل چا چې د پاکستان تحریک انصاف دغه کارکونانو لپاره د خوشی کېدو کیس کړی وو، افسر علی مشال لیډو ته وویل چې کومو کسانو جرمونه یا ورانی کړی وي نو قانون دا وایي چې باید دا پرې ثابت کړل شي، نه چې بغیر جرمه څوک ونیول شي. نو ځکه عدالت د دې د موکلانو د خوشی کولو امر وکړو.
کوم دا تین ایم پی او د سوله ایم پی او خبره چې وا نو پدې کې هایکورټ آرډر کړی دی. دویمه خبره دا ده چې دا د جلاو ګراو خبره ده جی کنه، کله چې په یو کیس کې سپیسیفیک رول نه وی راغلی، لکه یو سړی یو تیلې بل کړی دی یا لیټرې بل کړی دی او یو ځای ته اور اچولې دی او د دا رول د قصې په دې الفاظو کې نه وی راغلی، نو دا اړو په دې کیس کې بیا ملزم دی نه. اوس او ویل شو چې 700 کسانو دې ځای ته اور واچو، نو دې ته دا لایټر یا دا تیلې چا بل کړ او بیا دا ور وشته چا دی، نو دا په قانون کې کریمینل کیس شیدې جناب، دا د زنجیر کړی دی. دې کې به یو یو سید ثابتېږي، نو علاوه چې دینو د ملزم خلاف کاروایی کیږي.
نو وړ وای چې کوم کسانو خواست کړو یوازې هغوی خوشی کولو امر شوی دی، خو بیا هم کوم پاتې قیدیان دي او هم د قانون لاندې نیول شوی دی، نو هغوی را خلاصېدل هم د عدالت دی پریکړه ورستو اوس آسان شو. ولې په دې اړه مو چې کله خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف مکخ او پخوانی د قومي اسمبلی غړی اقبال پریدونو پوښتل، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې باید کوم کسان ورانیه کې ککړ وو هغوی ته د قانون سره سم سزاګانې ورکړل شي، خو نه چې بې ګناه خلق صرف په دې ونیول شي چې دا د پاکستان تحریک انصاف منونکي دي.
پکار دي چې کوم خلکو د قانون وایلیشن کړی دی، کوم خلک په دې تور پور کې ملوث وو، پکار دي چې دا غي خلاف تعدیبي کاروایی وشي. دې کې د بې ګناه خلکو نیول یا غوی له سزاګانې ورکول یا غوی باندې ظلم زیاتی کول دا بالکل ټیک نه دي. زموږ بیانیا او زموږ نیرټو دا ده چې موږ داین د قانون د حکمرانۍ د پاره لاګیا وي، موږ کلم په تور پور کې سند نه اخستی.
دا د ونرا چې د مې په وشتمه د خیبر پښتونخوا پولیس لخوا مطبوعاتو سره شریک کړل شوی یو رپورت تر مخه ټوله صبح کې دوی د نهم او لسم مې د قهرجنو پیښو وروسته 2700 سیوا کسان گرفتار کړی دي، چې په کده 2500 سیوا کسان د درې ایم پی او لاندې د متعلقه ډیپټي کمشنرانو په حکم نیول شوی دي. د 2000 سیوا کسانو باندې د ترهګرۍ ضد مقدمه دي او 2200 سیوا کسانو باندې نور مقدمه درج شوی دي. په نهم مې پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د درغلو په تور القادر ټرست کیس کې د نائب لخوا اسلام آباد کې نیول شوی وو، چې وروسته له هغه د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو ټول ملک د تشدد ډکې او قهرجن مظاهرې کړي وي او سرکاري ودانو او ګاډو ته ورنه هم لګولې وو. خو د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال په حکم عمران خان بیا دغه وروسته خوشی کړل شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو ته وګستئ، هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د بشر حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د مې نهمې پیښو په تړاو د نیول شو کسانو په اړه ویلي چې پوځي عدالتونو ته د سپارل شو کسانو مقدمې دې په سویلین یا غیر پوځي عدالتونو کې وچلول شي. ادارې د مې پر 1 په یو بیان کې ویل چې د مې پر 9 د تحریک انصاف مشر عمران خان ته تر گرفتاری وروسته په مظاهرو کې د نیول شوو 3 کسانو کې سونه پوځي عدالتونو ته سپارل شوي چې د انساني حقوقو په اړه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. د پاکستان حکومت هم وایي چې یوازې 3 کسان یې د مې 9 پیښې په تړاو پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي د پاکستان حکومت باید سمدستي هغه ولسی وګړي غیر پوځي عدالتونو ته وړاندې کړي چې په دا وروستو کې یې پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. ادارې د مې په 1 په بیان کې ویل چې په پوځي عدالتونو کې د ولسی کسانو خلاف کاروایی د بشری حقوقو د نړیوال قانون سرغړونه ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله د مې په 26 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې حکومت د مې 9 د پیښو په تړاو 3 گرفتار کسان پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. نوموړي ویلي دا تاثر ناسم دی چې ګواکې ټولې مقدمې به په پوځي عدالتونو کې پر مخ سي. حکومت په گرفتارو کسانو باندې پر حساسو دفاعي تاسیساتو د بریدونو، مهمو سرکاري سامانونو، کمپیوټرو او د معلوماتو راټولولو نورو سرچینو ته د زیان رسولو یا غلا تورونه لګولي دي. د پاکستان د پوځ قانون یا آرمی ایکټ 1952 او د رسمي رازونو قانون کال 1923 لمخه یوازې په ډیرو محدودو شرایطو کې اجازه ورکړل شوې چې د ولسی کسانو خلاف کاروایی په پوځي عدالتونو کې وکړل شي. په هغو کې د بغاوت پارول، جاسوسي او د ممنوع ځایونو تصویرونه اخیستل شامل دي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا څانګې مشر پیټریشیا ګاسمن ویل دا د پاکستان د حکومت ذمہواري ده چې پر تشدد د تورنو کسانو خلاف کاروایی یوازې په خپلواک او بې طرفه سیویلین یا غیر پوځي عدالتونو کې پر مخ بوزي. پیټریشیا واسمن په بیان کې ویل د پاکستان پوځي عدالتونه هغه پټي طریقې کاروي چې د انساني حقوقو خیال پکې نه ساتل کیږي. باید دولسي کسانو خلاف کاروایی په پوځي عدالتونو کې ونشي، په هغه صورت کې هم نه که د پوځ خلاف جرمونه وي. د پاکستان پوځ د واسمن د دغه بیان په اړه سندي ویلې. د سپریم کورټ سینیئر وکیل نور عالم خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل د پوځي عدالت د کاروایی په اړه وفاقي حکومت له پوځه پوښتنه نشي کولی.
آئین کی یو تحفظ ور کڑے شوی دے فوجیانو تا تا صبح تا سو چ سمر معاملات وی کتا صبح نے سو حملہ کئی کستا سو پ حملہ کو بان سو حملہ کئی کستا سو پ فوج کی چری خبر وی نو اگے دا پارا زان لگا اگے عدالت تا آئین کی ددی دا گنجائش تے چی بطورے یو فوجی یو کرنل یو جرنل چې دی چې هغه څه کوي یا د دې انټیلیجنس ادارې څه کوي د دې بابت کې د حکومت پاکستان کې چې کوم عدالتونه دي هغه د دې نه چې دی فنډمنټل رائټ تپوس نشي کول د وفاق ایجنسیان دي او په دې باندې دي تا تحفظ حاصل دي. بیا په یو وخت کې د وفاق ته خطره شوه آرمی به دا عدالتونه چلوي او په هغې کې به سویلین که چرته وي هغې د وفاق خلاف
په پاکستان کې روان کال د مې په نهمه وروسته لاغې تاوتریخوالی زیات شو او مظاهرې وشوي چې پولیسو د القادر ټرسټ په نوم کیس کې د تحریک انصاف مشر عمران خان گرفتار کړ. د عمران خان د گرفتارۍ خلاف د بلوو پر مهال مظاهره کوونکو حکومتي او پوځي تاسیساتو او ولسي املاکو ته زیان ورسولو. په بریدونو کې پراول پنډه کې د پوځ مرکزی دفتر او نورو دفترونو په ګډون د لوړ پوړو پوځي چارواکو کورونه هم شامل وو. تر مظاهرو او نښتو وروسته پولیسو د عمران خان د تحریک انصاف زرګونه غړي د فساد، بلوو او پر حکومتي چارواکو د بریدونو په تور نیول. هیومن رائټس واچ نیول شو کسانو ته په اشاره ویلي ډېر پکې د فساد مخنیوي او عامه نظم ته د ګواښ په اړه د مبهمو قوانینو لاندې تورن دي. ادارې غږ کړی چې ټول هغه کسان چې یوازې د تحریک انصاف سره د سیاسي تړاو په خاطر نیول شوي باید زر تر زره خوشي شي او ورباندې لګول شوي تورونه لرې کړل شي. قانون پوه او پخواني وفاقي وزیر افتخار ګیلانی مشال ریډیو ته وویل په دې اړه څه نشي ویلی چې آیا په پوځي عدالتونو کې د دغو کسانو خلاف کاروایی سم کار دی که نه، خو پوځ ته اجازت ورکړل شوې چې د پوځي قانون له مخه په ځینو کیسونو کې عدالتي کاروایی په پوځي عدالتونو کې وکړي.
فوجی عدالت کے ہم ٹرائی کے دیشی اگر سچویشن آیا دادا
حکومت ویلی هغه کسان چې نیول شوی او په تاوتریخوالی تورن دی په غیر پوځي عدالتونو کې به خلاف کاروایی کیږي، خو د هغو کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې کاروایی کیږي چې پوځي تاسیساتو باندې ورغلی. د حکومت په خبره هغه کسان به په سپریم کورټ او های کورټ کې د اپیل حق لري. پوځ زمې نهمې او لسمې تر پیښو شاوخوا یوه اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د پوځي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمې چلوي. د هغه هیواد وفاقي ائتلافي حکومت هم ویلي دي چې په حملو او د اور اچونې په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد له پوځي قوانینو سره سم اقدامات کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان ټینګار کوي چې پلویان یې د حکومتي پوځي او شخصي ودانو په زیانمنولو کې ککړ نه دي او داوه کوي چې د استخباراتي ادارو کارکوونکو دا کار کړی دی. د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې ویلي د بشري حقونو نړیوال معیارونه پاکستاني چارواکو ته هیڅ بنیاد نه ورکوي چې دا قضیې په پوځي عدالتونو کې پر مخ بوزي، ځکه چې په هغه هیواد کې غیر پوځي عدالتونه فعال دي. اداره وای په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د خپلواکې سارنې اجازه نه و ورکړل شوې. پیټریشا ګاس مینوئل د غیر پوځي عدالتونو پیاوړتیا او د قانون حاکمیت ساتل هغه پیغام دی چې د پاکستان حکومت باید له تاوتریخوالي په وړاندې د اغیزمن او قوي جواب په توګه ورکړي.
دا عملی حمیزه تاسو راپور وړاندې کوو چې په نهم مې د عمران خان تر گرفتاری وروسته په رامسته شوي تاوتریخوالی کې په دغه تور کې د نیول شوو کسانو خلاف آیا مقدمې په پوځي عدالتونو کې چلول کېدای شي او که نه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوزونکو د پاکستان اخامي سنلي دروځي یا اختر میاشتې د لیدو لپاره د جوړیدونکو شخصي کمیټیانو د مخنیوي لپاره قانون جوړوي او د لړکی پرون ل قامي سنلي بل هم منظور کړ. دا بل وا سنټ ته وړاندې کیږي او تر هغه وروسته به یې ولسمشر لاسلیک کوي. په بل کې راغلي د سرکاري وفاقي کمیټې نه علاوه به هیڅ یو تن یا تنظیم د اختر یا روزي میاشتې دو اعلان نشي کولی. په بل کې راغلي چې چاله دې قانون سرغړونه وکړه نو له جرمانی یا قید سره به مخ کیږي. دا چې مذهبي عالمانو په هاندې ته څنګه ګوري په اړه د شانواز سرزي دارا پورو.
قومی اسمبلی پر نجی توګه د میاشتې لیدلو په کمیټیانو د بندیز قانوني مسوده منظوره کړې. مسوده کې ویل شوی هر څوک به د سرکار د رویت هلال کمیټې په اعلان د میاشت او یاس پوګمې د لیدو او د نوې میاشتې شروع کېدو حیثیت قبولوي او پر نجی ډول کمیټیانې به نه جوړیږي او نه به د نوې میاشت اعلان کولای شي. د قانون چې د پاکستان رویت هلال بل 2022 نومېږي د مئی په 1 منظور شوی سنټ ته به د منظوري لپاره هم استول کیږي. په کال 2020 کې ترتیب شوی دغه قانوني مسوده په جنوري 2022 کې سیملي ته وړاندې شوه. نو آیا دا چې د میاشتې لیدو او د نوې میاشتې شروع کېدو اعلان د پاره په اسلامي شریعت کې څه حکم دی چې آیا دا به ریاست کوي او کنه یو عام تنه هم کولی شي؟ د باجوړه مفتي بشیر خلوزو د مشاد ریډیو دغه پوښتنه ځواب داسې ورکړه.
د حکومت په بنیادی زیواره کې ودا هم د چا به دختر اعلان کوي او دا شندروجی اعلان وکړي. دا شند نور میاشتو پاکي باندې لپاره د کمیټو تشکیل ورکول د هم سه لازمی امر دی او په حتی امکان کوشش کوي چې د هر چا او د هر فرد گواهی په دې کې لکه په شرایطو کې پوره نه منل شي. باقي شریعت په لحاظ سره دا حکم هم دی چې یو کس په شخصي لحاظ سره یو روجی میاشتو د دختر میاشتو دی او هغه گواهی و نه منل شو نو دا معنی نه ده شاید په نور شبانه هم نافذ شي. په خپل هغه باندې روجه لازمی ده، اختر لازم دی، خو په هغه باندې داسې نه کوي چې مطلب بل چاته حکم وکړي او هغه یو قسم لا په عامه توګه باندې دغه اعلان وکړي شي او په هغه کې یو انتشار یا اړه ګړې را پیدا شي.
پاکستان کې د سرکاري رویت هلال کمیټیو سره په نجی توګه هم دغه شان کمیټې موجود دي. لکه د پیښور په قاسم علي خان جماعت کې هم د مفتی شهاب الدین پوپلزی په مشرۍ کې دغه شان نجی کمیټي هر کال د مقامی شهادتونو په بنیاد د میاشتې د لیدو شهادتونه اخلي. دغه شان په کلیوالو سیمو کې هم په ځینو جماعتونو کې دغه شان کمیټې رپورټ شوی چې د خپل نږدې ګاونډ یا سیمه شهادتونه اخلي. خو هر کال داسې هم رپورټ شوی دي چې روژه او اخترونه په دوه او داسې هم بیا چې ګنې په درې جدا جدا ورځو کې هم منځل شوی. د منظور شوی قانوني مسودې تر مخې هیڅ یو کمیټې یا تنظیم چې په هر نوم جوړوي کار به نه کوي، بلکې وفاقي یا صوبایي او یا ضلع کمیټیانې به د دې لپاره کار کوي. پاکستان کې رویت هلال کمیټي په کال 1904 اویم کې جوړه شوه، خو د قاسم علي خان جماعت پیښور نجی کمیټي د دغه کال نه ډیره پخوا د میاشتې د لیدو او نوې میاشتې شروع کېدو اعلانونه کوي. د مصوبې تر مخې د نوې میاشتې د شروع کېدو اعلان به یوازې د میاشتې د لیدو د وفاقي کمیټې مشر یا چیرپرسن کولای شي. نو آیا دا چې د دې قانون د عملي کېدو وروسته وګینې روژه او اختر په یو ورځ کېدل ممکن شي؟ خبریال او د اردو ژبې ورسپانې او صاف بیورو چیف فرد الله خان وای دا مسله یوازې پاکستان کې ده، ګینې د دې مسلې هوارې ډیر اسانه ده.
زمون سره خوا کې هیواد افغانستان کې تاسو ګوره، خوا کې هیواد هندستان ته ګوره، الته کې چې د پاکستان د آبادۍ نه زیات مسلمانان آباد دي. دا غي نه پروژه کې اختلاف راغلو او نه اختر په منځلو کې اختلاف راغله دي. نو او کفرس کې د کشانت یو مختصر اعلان وشي چې کمیټیانې ختم او چې سعودي عرب کې په کوم ورځ باندې څنګه چې نور ملکونو کې دی په هغه ورځ به روژه وي او چې په کوم ورځ الته کې اختر وي نو په هغه ورځ به اختر وي.
د قانوني مسودې تر مخې کچا نجی کمیټې جوړ کړی وي او د میاشتې د لیدو اعلان په خپل خوخه وکړه، هغه به 15,000 روپۍ جرمانه کیږي. که یو چا د میاشتې د لیدو شهادت ورکړ او هغه غلطو 3 کال جیل یا 500 روپۍ جرمانه او یا به ور باندې دواړه لګولې شي. د قانوني مسودې تر مخې که ټي وي چینلو د وفاقي او سرکاري کمیټو نه علاوه د نجی کمیټې کوم خبر خپور کړ ور باندې بلس لکه روپی جرم لگے یا به لایسنس یا اجازت نامه معطل کیږي او یا به ور باندې دوړ سزا غانی لگی. شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو وخت شپږ نیم بجې ته ستاسو سات د خبرونو مهم ټکي وړاندې کوم. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د پولیو ټیم پر ساتنې موظف سرتیری د وسلوالو په ډزو وژل شوی. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په وینا دا پیښه پرون شوې چې پکې د وسلوالو هڅه وه چې د پولیو ټیم په نښه کړي خو هغوی خپل هوډ کې بدلی شوي نه دي. دوی وایي په یاده پیښه کې د پولیو ټیم ته تاوان نه دی رسېدلی. د بلوچستان د کیجلی په سنگوان سیمه کې په یو امنیتي پوستا په وسلوال برید کې د پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په خپل بیان کې ویلي چې سرتیري له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. د بیان تر مخه وژل شوی یو سرتیری د ډیری غازی خان او بل د جلمکسی اوسیدونکي دي. د کوزه جنوبی وزیرستان د برمل تحصیل اوسیدونکو پر لت نن پر اومه ورځ هم دوام لري. د برمل په اعظم ورسک سیمه کې د دغه احتجاجي پر لت یو مخکښو د پښتون ژغورنې غورځنګ د برمل تحصیل مشر ډاکټر کامران وزیر د مې په دیرشمه مشالې ډوبته ویل چې پر لتوال د انټرنیټ بحالولو د بجلی نظام په کولو د خپلو بنیادی بشری حقوقو غوښتنه کوي. بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کلی د مارچ په 18 مشال ډوته ویلي وو چې له مشرانو سره یې تماس نیولی او د هغه په وینا چې کومې غوښتنې اصلي دي او له ځایي انتظامي سره تړاو لري نو هغه به ورحل کړي. او ټاکل شوی چې سبا د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنی لوبو لړۍ پیل شي. میچ به د پیښور پر وخت سهار په 9:30 بجې د سریلانکا په امبن ټوټا میدان پیلېږي. بشار لړیو ته غوږستی او دینی مایکی هم ستاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوزونکو د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې یې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دغې کمیټې په یو نوي راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د اروپای ټولنې غړو له 2021 کال له حصه د افغانانو د خوندیتوب او ملاتړ اړتیاو ته پام نه دی کړی. نور په دې جزئیاتو کې
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو مرستیاله دربار د هغو راپورونو په خبرګون کې چې وایي د قطر صدر اعظم افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلي او هغه له انزوا څخه د افغانستان د وتلو لپاره د نوې لیوالتیا نښه ښودلې. وایي دا فکر نه کوي چې دا د کومه نوې لیوالتیا وي، یوازې نوې خبره پکې دا ده چې له اخوندزاده سره لیدل شوی دی. هیدربار پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې خلی طالبان د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې تل په لیوالتیا خپلې د ښکېلتیا یا تعامل مرستو او د رسمیت پیژندو غوښتنې مطرح کوي او مبارکۍ ورکوي. خو له دغو خبرو سره هممهاله په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ځپنه دوام لري او لا پراخه شوې. رویترز خبری آژانس اپ یو راپور کړی ځینو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی ویلي چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د می په 12 کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخونزاده سره پټې خبرې اترې کړې دي. د راپور له مخې په دغو محرمو خبرو کې پر دې بحث شوی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. تر اوسه د قطر حکومت دغه خبرې رسما نه دي تایید کړې او امریکایي چارواکو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو مرستیاله دربار دغو خبرو ته په اشاره وایي دا د اخوندزاده لپاره نوې خبره ده چې له بهرنیانو سره خبرې کوي او زیاتوي هغه هم له داسې هیواد سره چې د دوی ډیر نږدې ملګری دی. هې دربار وای دا چې ولې د 2021 کال د اگست لمیاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. مهم لاملونه پر ښځو د زده کړې او کار په برخو کې د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه دي چې دې مسلې د بشري مرستو مخه هم نیولې ده. لکه چې طالبان واک ته رسیدلی لشبګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز د هغوی پوهنتونونه تړلي او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړي دي.
لډیو ته وګرځئ، تاسو دغه راپور واورېدو، وبښئ دغه سریزه ناسمه وه. تاسو ته ما چې کومه سریزه وړاندې کړه هغه دا وه چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډېره بېغوري کړې ده. دغه راپور ما تاسو ته وړاندې نه کړو، بلکې ما تاسو دغه راپور وړاندې کړو چې د بشر حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مرستیاله حیدر باروی د طالبانو د حکومت چارواکو لکه چې پر افغانستان واکمن شوي تل نړیوالو سره د ښه تعامل، مرستو او نورو برخو کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، خو له دې سره هم مهاله یې پر ښځو هم سختو محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی دی.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په 1 بجه،
تاندی هیلی
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اردوونکو د کورمې قبایلي ضلع په تری منګلو کې پر استادانو تر برید وروسته د بره کورمې شاوخوا 200 استادانو په سونی میشتو سیمو کې موجودو سکولونو ته د دند ترسره کولو لپاره لورتلو انکار کړی. تر دغې پریکړې وروسته د منځنۍ کورمې تر 1500 زیات سکولونه بند پاتې دي او ځینې نور د استادانو د کمی له مسلې سره مخ شوي دي. ځای اوسیدونکي د خپلو ماشومانو د سباون په اړه فکرمند دي، وایي چې د تعلیم محکمه دي یا خو استادان سکولونو ته راولي، که داسې نشي کولی نو نور استادان دې رابدل کړي او که دا هم ممکن نه وي نو په عرضي بنیادونو دې د استادانو برتی وکړي. بلخوا چارواکي وایي که خپلو مشرانو ورته رضامندي وښودله نو په عرضي بنیادونو د استادانو د نوو ګمارنو سره به یاد مسله حل کړي. په تری منګل کې ځینې بلوګرو تر هغې وروسته په سرکاري سکول برید کړی و چې په نور کې نامعلومه کسانو د ګیدو سیمې یو تن وویشتلو. په هغه دواړو پیښو کې د 4 استادانو په شمول 8 تنه وژل شوي وو. تفصیل د طارق ورزی په دې راپور کې.
کوم بچی دی هغه سکولونو ته رسي استادان ور کې نه وي، نمو د خپل بچی مستقبل لپاره ډېر زیات پریشان یو.
د ګوګنې انجینیر عبید چمکنی د علاقې سکول یې یو ځل بیا تر بندېدلو پس د خپل ماشومان مستقبل په اړه فکرمند دی. د هغه په علاقه کې 2 سرکاري سکولونه دي چې پکې 2 میاشتې وړاندې تعلیمي هلې ځلې شروع شوې وې، خو تر خونړي بریدونو پس هغه بیا تړل شوی دی. انجینیر عبید چمکنی د چهارشنبې په ورځ مشال لډیو ته ویلي په سکولونو کې موجود 8 استادان د برکورمې سره تعلق لري چې په ډېره مشکلې ډیوټیانو ته راوستلي ول، خو اوس یو ځل بیا انکاري شوي.
هغه یو جی ایم ایس ګوګانی دی او جی جی ایم ایس ګوګانی دی، میل فیمیل اور دوار سکولونه تقریبا یو 8-10 سال بعد مطلب فنکشنل شي وخت کې استادانو ډیټا نه وی، مطلب غوونه نو دیو جنا آرڈر جات پر مشکلو باندی مو ای سی ڈی سی او متعلقہ حکم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پترو باندی ڈیر منڈے تڑی نہ بعد آگا فنکشنل کڑیو نو آگا بہر حال دوی میں اشتی آگا فنکشنل شو وشلی دو آخی اس تزونو ڈپٹیش شروع کرالی خو اس بہر حال پیا تقریباً یو 25 دن وش والے
موجود سیکورٹی مسالے په خاطر د ډیوټیانو لپاره نوټلو فیصله کړي. تر هغه فیصله پس نه وازه د ګوګنې سکولونه بند پاتې دي، بلکې د منځنی کورمې تر 1500 زیات خوندې هم تړل شوی او ځنی نور د استادانو کمی له مسالې سره مخامخ دی. په منځنی کورما کې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال لډیو ته وای تعلیم محکمه د استادان سکولونو ته راولي، کدا سینې شي کولای نو نور استادان دره بدل کړي او کدا هم ممکن نه وي نو پازي بنیادو د استادانو برتی دوکړي، خو سکولونه بندول او استادانو کمی په مسله غلی نشی پاتې کېده
که د پدې سکولونو باندې دوی تعیناتې شوې دي او دوی دلته نه خپلې تنخواهانې اخلي نو پکاره چې دلته پدې سکولونو باندې دوی ډیوټي ورکي خو بیا هم که دوی ته دارنګ مشکلات وي د سکیورټي پکاره چې دوی اډمنستریشن نه هیلپ اخلي او په داسې کې توک نه جوړیږي چې دوی په یو وکی په بنیاد باندې دوی دغه سکولونه پرېږدي دغه علاقه پرېږدي
د ترمنګل په سکول کې شیا مسلک سره تعلق لرونکي استادان تر نخه کېدلو پس تعلیم محکمې د هغوی سکیورټي مسله د برکور مې په سکولونو کې لا تعینتی سره حل کړې موږ په دغه اړه د تعلیم محکمې ځایي مشر لا فرید الله مسعود او پوښتل چې په منځني کورما کې د استادانو کمی مسلې ته د حل لار څنګه ګوري نو هغه په ځواب کې وویل که خپلو مشرانو ته رضامندي وښودله نو په عرضي بنیادو د استادانو نوي برتي په کولو به یاد مسله حل کړي
پروپوزل ورته جوړ کړی دی بجټ کې مې هم ورته کړی دی په پروپوزل کې مې ورته لیکلی دی چې فی الحال کم دا ویکیوم جوړ دی دې دا پارا دا شپږ میاشتې کال بلکې دوه کاله پورې کا مطلب کنډیشنل ګران د پی ټی سی هایرنګ دا پارا بجټ راکړی شي نو فی الحال به بیا په دغه لوکل خلک مونږ هایر کو سکولونه به پر روان دي
په ترمنګلو کې ځنې بلواګرو تر هغه په سرکاري سکول برید کړي وو چې په نورکی کې نامعلومو کسانو د ګیدو سیمې یو تنو وشتلو په هغه دواړو پیښو کې د سلورو استادانو په شمول اته تنان وجل شوی بل تر هغه پس حکومت د ضلع ټول سکولونه بند کړل پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګولو د مختلفو سیمو تګ را تګ لارې وتړلې او روان امتحانونه معطل کړل کچو هم حالات تر خکیدلو پس هغه ټول بندیزونه لری کړی شوی خو د برکور مې استادان لا هم خپل سکولونو ته د ډیوټیانو لپاره نه دی واپس شوی تاریخ کورک سے مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ
مشال رادیو ته وګورئ په خبر پښتونخوا کې د دویانو دکاندارانو وایي په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې د دویانو قیمتونه ډیر زیات شوي دي د سیمې اوسیدونکو وایي مخکې چې د خپل علاج لپاره په کومه بیا دویان اخیستې اوس یې په هغه قیمت نشي اخیستې د روان کال په اپریل کې حکومت د دویانو په قیمتونو کې زیاتوالی راوستی وو خو د دویانو جوړونکو کمپنیانو ورباندې خوشحالي نه ده ښودلې ویلي وو چې د توقع نه کمه اضافه پکې شوې ده مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په دې اړه معلومات راکوي
په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې د دویانو په نرخونو کې له 300% زیاته اضافه شوې فاروق خان د مردان اوسیدونکو دی د نوموړي په وینا چې پلاری له 3 کالو راسي د شوګر په مرض اخته دی فاروق خان مشال ریډیو ته وویل چې له 3 کالو راسي مسلسل دوایان استعمالوي خو 3 کال وړاندې چې په کوم نرخ دوایان غستي اوس هغه دوایان دوه چنده سیوا شوی دی
کوشش کوو چې رقم ډیر ضرورت د دوایان یا نوغه نه روړو کوي ملي کې ډاکټر نه نه روړو دا غي وجه دا وی چې هغه عام دوايي چې دنو هغه ډیر زیاته ګران شوی ده په کوم دوایان چې په کال مخ کې مونږ راغی د 1500 روپورو مکه دوایان اوس موږ د 5000 4500 روپورو نو دا د یو نو کار پیشه چې چا معمولی تنخوا وي یا د یو مزدور کار د وس نه بار شوی دا خبره
مشال خان په رسالپور کې د دوایانو دکان چلوي نو موري مشال ریډیو ته وویل چې د ځان بچ کولو او د ضروری استعمال دوایانو په قیمتونو کې په تیر یو کال کې له 200 نه تر 300% پورې سیواواله راغلي نو موري زیاته کړه چې په کوم نرخ د وی خرڅ کړی نو هر پیرا هم هاغه د وی په نوي نرخ راوړي
اول به مونږ چې کم میډیسن سر راتلو لکه لیټ سپوز یو پروډکټ دی اب مونږ تر اصلو په 90 روپے باندې نو به مونږ چې ګنده 95 روپے کې خرڅول سر هم هغه پروډکټ چې ګنده هغه اوس چې ګنده مونږ ته د 90 په ځای 120 150 روپے کې لګي کوم هغه رایزیک چې سر هغه نن سبا چې ګنده له 483 روپے تا لګا تاسو خپل د 10% ګران شو هر میاش کې چې ګنده د میډیسن ریټ چینج کیږي غریب مونږ ته فریاد وکړي چې یار دا وسیتی کې دا د گزارو کوم سره په خپل هغه بالکل خصوصي خاطر مو سره کو کنه نو بیا هم دغې د واري نه باري نو سر گاګ چې کمنه داسې سپیس ترالو چې کم کس کوم له ډبی غسته هغه پلټو تراغې چې کم پلټو پلټي غسته هغه اوس چې کله ګولو تراغې داسې گا گھومشتا چې ای لګ رسلو ګولې پینځه قسم لیکلې وي هغه اوس پغې کې یو قسم ګولې لې په پینځو قسمو کې چې ګنې صرف یو قسم ګولې علی
دا روان کال د اپریل په میاشت کې وفاقي حکومت د عام دوایانو په نرخونو کې 40% او سیواواله راوستو په دوایانو جوړونکو کمپنیانو په دغه نرخونو خوشاله ندي دا کارخانه دارو د اتحادیې پاکستان فارماسیوټیکل اسوسییشن په وینا چې له حکومت د یو کم 40% نرخونو سیوا کولو غوښتنه کړې وه خو حکومت یې د توقع نه هم کم نرخونه لګولي وکاس خان په اسلام آباد کې د دوایانو کارخانه چلوي د نوموړي په وینا چې د ډالر د نرخ د ایل سیز او د خام مال په نرخونو کې سیواوالي کاروبار متاثره کړي او اوس صرف ضروری دوایانې جوړوي
بل د دې د پرایس چې کوم دي د مونږ په خپل نه سیوا کو دا زمونږ یو خپل بورډ دی زمونږ خپل یونین دی اغازي او منیسټری سره کینی په دې هر څه آگاه کوي او هغه ته د هر څه په تچ دادی پسو پرچیز کوي مینوفیکچرینګ کاست په سمزي نه پس هغه مونږ ته کوم نه دا پرایس ډیفاین کیا د میډیسن پرایسز چې کوم مختلف ریزنز دي هغه کې به زه د ټول میجر ریزنز د ډالر وایم او دا هر څه چې کوم دا نور ریزنز دي د ډالر سره کنیکټډ دي پاکستان سره چونکہ اسٹیٹ بینک سره پیسې نشته نو ایل سیز کې هم زمونږ چې کوم دي پرابلمز راځي لکه فار ایگزامپل مونږ پیمنٹ کو نه کوم ته ډیلی ټایم ډیر راځي کله 10 ورځې پس ریلیز شي کله 15 ورځې پس ریلیز شي بل مټیریل شارټیجز د وجه بلیک مارکیټ هم چلیږي
دا وفاقی حکومت وینا چې دوایانو په نرخونو کې کوم سیواواله راغلي دي د دې اطلاق به د روان کال د جولای د میاشتې کېږي او پر روان بجټ کې به د دوایانو په نرخونو کې سیواواله نشي راوستي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
ز غلام غوسیم تاسو د مشال رادیو اوري
د بلوچستان حکومت وای د صوبی ولسته د وړیا علاج لپاره یی د صحت کارت ورکول ټولي چاري مکمل کړی او ډیر زربا ولسته د اسانتیاوی برابر شي دوی په وینا د اسانتیاب د هرې هغې کورنۍ لپاره وی چې په نادره کې د بلوچستان شناختی کارت ولري د صحت کارت پروګرام چارواکي وای د دې لپاره واله مخه پیسې بلیکل شوې دي ډاکټران وای د حکومت دا ګام د ستایلو وړ دی دوی په خبره دا په ځانګړي توګه هغو خلکو ته ډیره ګټه ورسوي چې په دې ګرانۍ کې د علاج وس نه لري زموږ همکار بوروال کاکړ په دې اړه رپورټ برابر کړی راځي چې په ګډه توګه
د بلوچستان حکومت وای د صوبې ولسته د صحت کارت ورکولو لپاره د مئی پر یو دیرسمه د بیمې یا انشورنس له کمپنۍ سټیټ لایف سره هم تړون لاسلیک کړی دی د بلوچستان د صحت کارت پروګرام مشر اسد الله کاکړ بیګا مشال رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې یا پادی اړه له شناختی کارت ورکوونکو ادارې نادرا سره هم تړون لاسلیک کړی و اسد الله کاکړ وویل له سټیټ لایف سره د شوی تړون لمخي باید په درو میاشتو کې صحت کارت خلکو ته ورسیږي خو د دې په وینا دوی هڅه کوي چې تر دې لا هم زر پیل کړي اسد الله کاکړ زیاته کړه چې سرکار به انشورنس کمپنۍ ته د هری کورنۍ پر سر د کال 3000 روپۍ ورکوي او یاد کمپنۍ به په بدل کې د یاد کورنۍ تر لسو لکو د علاج خرج ادا کوي
د ګرد بلوچستان هر هغه سړی چې د نادرا شناختی کارت لري غریب دی امیر دی شزه دا الک دی انجلی دا اهل دی په 3000 روپۍ بدل سالانه مجبور پریمیم سټیټ لایف ته ورکو د دې په بدله کې به هر فیملی هفته نه خاصه نه جوړه سو چې ایڈمیشن کې دی اپریشن دی کمپلیکیشنز دی ټیسټونه دی دا شان د پاره به په هر فیملی چې دا د یو فیملی د پاره به تر لس لک روپۍ پورې د کال خرچې ګورنمنت برداشت کوي پګر د ملک په 1200 اسپیټالو نه په دې کې په تقریبا 60 اسپیټال په بلوچستان کې وي
اسد الله کاکړ وویل په دې 1200 روغتونونو کې به د سټیټ لایف کمپنۍ سړی ناستوي او ناروغ یا له ناروغ سره ورغلي کس به خپل شناختی کارت ورکوي او د هغوی لخوا تر پخلي وروسته به یا علاج مفت وي دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د ملک او بلوچستان د صوبې په هیڅ د مالی وسایلو لکمی سر ټکوي خو اسد الله کاکړ وای د بلوچستان حکومت د صحت کارت پروګرام لپاره سشکال 15 ارب او 80 کروڑ روپۍ بیل کړی دي او لدی وروسته به د کال 16 ارب روپۍ ل کلنی بجټ ورکوي د پوینا د پروژه نه ده بلکې مستقل پروګرام دی نو ځکه شای پراتلونکو کې لګښتونه تر 16 ارب روپۍ هم زیات سي ډاکټر سید میر عثمان شاه وای په خوا هم داسي او تجربه سوي وا او په هغه وخت کې به روختونونو ځکه د داسي کارت لرونکو ځان کاتی چی بیا به د سرکار لخوا د پیسو په ورکولو کې ستونځي وي خود د پوینا د ولس لپاره ځکه ګټور دي چې هغوی د علاج وس نه لري
د مریض لپاره شدي پیدا د مریض دغه سي داخل سي بیا خو یو سرجری وي کې ساوي د په واس کې نه راځي هغه سرجری مریض ته ډیره واره خوري خو ها کله کله بیا دا وي چې مریض د او پی ډی مریض وي بس دغه د شوګر مریض یا ما داخله کې دغه بیا ما ته دوا نه راکي بیا نو ډاکټر مجبور کینه پر خبرو باندې
د پوستکی یا سکین ډاکټر سید بلال شمس وای د بلوچستان حکومت لخوا پیلیدونکو سیاحت کارت به په ځانګړي توګه هغو خلکو ته ډیر ګټور وي چې د پوستکی ناروغي ولري. د د په وینا دا ځکه چې د پوستکی د ناروغي علاجونه د نورو زیاترو ناروغیو تر علاجونو ګران وي.
د سکین چې کوم ناروغیان دي دا واقعي هم د دې علاج ګران دي، دوایانې ګران دي. نو دا چې کوم هیلت کارت گورنمنٹ بلوچستان شروع کړی دي نو دا به ډیر یو ګټور پروګرام وي هیلت کارت. اور زمر د پوستکی د ناروغي د نور ناروغي سره سره زمر د پوستکی ناروغي چې کوم علاج کوم دوايان یا نور شان ګران دي هغه به ان شاء الله کې کور سي او دا ډیر ښه قدم دي.
د بلوچستان د صحت کارت پروګرام مشر اسد الله کاکړ ویل تر اوسه د نادرا د ریکارډ لمخي په بلوچستان کې 600,000 کورونی ثبت شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف تیر حکومت ولسته د صحت کارت ورکړیو کوم چې غریب ولس د ځان لپاره ډیر ګټور بللیو.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
مشال لډیو ته وګستی اوردونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د می پر نهم د هغه د پلویانو ل کړو مظاهرو دفاع کړي. نوموړي پرون د ترکین صاحب غړو ته په وینا کې ویل چې سولیز احتجاج د دوی حق دی او کله چې نوموړي رینجرز واکونو ونیو نو ځکه خلکو بل ځای نه بلکې د پوځي ادارو مخې ته مظاهرې کولې. هغه تر دې مخکې ادا کړې وه چې د احتجاجونو په وخت ویجاړې د ترکین صاحب غړو نه بلکې د استخباراتي ادارو کسانو کړی وو. د درغلیو په یو قضیه کې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د پی ټی آی د غړو لخوا د می پر نهم او لسمه شو مظاهرو پر وخت ځنو پوځي او حکومتي ودانیو ته ور اچول شوی وو. پوځ ویلي چې په دې ویجاړوونکو احتجاجونو کې شاملو کسانو ته به د پوځي قوانینو لاندې سزا کیږي. د پاکستان کونو چور وزیر رانا ثنا الله هم ویلي چې په عمران خان هم باید په پوځي عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. تفصیل غلام غوس را کوي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په نهمه نیټه د پوځي عمارتونو مخې ته د احتجاجونو کولو دفاع کړې ده. د مئی په دیرشمه نیټه خپلو کارکنانو ته په ویډیوي وینا کې عمران خان وایي سرنګ چې هغه په نهم مئی نیول شوی وو نو په دغه ورځ د هغه د پلویانو احتجاج کول یو آئینی او جمهوري حق وو. په یو جمهوریت کې مونږ پر امن احتجاج هر ځای کولی شو. څرنګه چې د یو کمانډو اکشن د لاري په زه اوچت کړم نو د دې رد عمل بچرته کېدلو. چرته چې پوځي تنصیبات وو نو هم د هغې بهر به احتجاج کېدلو. که پولیسو دا کاروایی کړې وه نو د پولیس تانې مخې ته به احتجاج کېدلو. بلې خوا ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د پاکستان د ډان نیوز ټلویزیون د خبریال عادل شازیب په ټاک شو کې د مئی په دیرشمه نیټه تور پوری کړی چې په پوځي تنصیباتو د حمله کولو منصوبه بندي عمران خان په خپله جوړه کړې وه او د عمران خان په شمول د ککړو کسانو په ضد به د پوځي عدالتونو د لارې کاروایی کیږي. خو د مئی په دیرشمه نیټه پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې دا تورونه رد کړی دي او هغه ویلي دي چې 100 یا 200 کسان به په پرتشدد مظاهرو کې ککړ وي او د دې دي هم د عدالت د لارې ازادي او رڼې پلټنې وشي او په زور د هغه د ګوند د ماتولو او د هغه د سیاستوالو د زورولو نه دي ډډه وکړي شي. د عمران خان د دې تازه سرګندونو او په ردعمل کې د داخله چارو د وزیر د دې سرګندونو په اخله می د خبريال او شینون کې لهزلینه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په کار وه د پاکستان تحریک انصاف لوړپوړو سیاستوالو د مئی په نهمه نیټه خپل پلویان کنټرول ساتلی وو
چې یو ماشوم سره د کوی غاړې تراولي او به یې تل تپریدي نو بیا دا تم ساتل چې دا ماشوم به کوی ته نه غورځيږي یا به دا نقصان نه کوي. زما په خیال داسې عباس خبره ده. پاکستان تحریک انصاف ښه د احتجاج ټیک ټاک پلینو او هم د دې وجې نه وفاقي حکومت د هغوی هغه ګامونه او بیا خاص کر زمونږ اسټبلشمنټ ته هم بل چانه پاکستان تحریک انصاف په خپله دا موقع په لاس ورکړله چې د هغوی خلاف او د هغوی د کارکنانو خلاف او د هغوی د مشرانو خلاف سخت ګامونه پورته کړي.
خبریال اوشینون کې محمود جان بابر وایي عمران خان چې په پاکستان کې د بشري حقوقو او بنیادی انساني ازادیو په اساس کومي اوختنې کوي نو ځمکني حقیقتونه د دې برعکس دي.
عمران خان پهله بیانونه چې کما ته سمو شو تاسو داسې داسې چلو کې یاد ده موجوده چې دا کوم بیان دي چې کزه فوجونی ومنو خلکو بنور سکرم په فوج ورتل کنه د په اعتراف جرم کې راځي. نو زما په خیال باندې د عمران خان پوزیشن کلیر نه دی او د دې نه مخکې هم داسې شوي دي. او دا خو د پاکستان قانون خو تاسو ته معلوم دی کنه چې پاکستان چې کوم دی دا یو سیکیورټی سټیټ دی کنه. دې کې خو د سیکیورټی مختلفې مسلې دي. د هغې دپاره قانون پاس کیږي کوم چې آپریشنس کیږي هغې کې چې فوج چرته ځي ادارې چرته ځي نو د هغې دپاره مخکې نه قانونونه جوړ شوي دي. خصوصا په خیبر پختونخوا کې تاسو له معلوم داسې قانونونه شته. نو چې دی به چرته به هم
د نهم مئی د پیښو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د شمیرو تر مخه تر لسو زرو پورې د پاکستان تحریک انصاف پلویان او سیاستوال نیولې شوي دي او د پنځوسو نه زیاتو سیاستوالو د پاکستان تحریک انصاف نه د بیلیدلو اعلانونه کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوردونکو د خبر پښتونخوا د مومندو په سرکاري سکولونو کې نن د درسونو خیره ورځ ده او سر له سبا د ګرمۍ رخصتۍ پیلېږي. خو د هغې سیمې په یو شمېر سکولونو کې لا هم د حکومت لخوا ماشومانو ته ټول درسي کتابونه نه دي ورکړل شوي. ماشومان وایي چې په هر ټولګي کې د هغوی درې یا څلور کتابونه کم دي. بلخوا د تعلیم څانګې چارواکي وایي چې هغوی له لوړپوړو چارواکو د کتابونو پوره کولو غوښتنه کړې ده خو په وینا یې معلومه نه ده چې څه وخت کتابونه ورته راورسیږي. په نور تفصیل د شانواخ سرزی په دې راپور کې واوره چې د زده کوونکو ماشومانو په غږونو پیلېږي.
د مومندو په زیاتره سرکاري پرایمري سکولونو کې زده کوونکو ته پوره کتابونه نه دي ورکړل شوي. د سرکاري سکولونو ماشومان بغیر د کتابونو سبق خوای خو دوی بیا هم غواړي چې دوی ته د سرکاري وړیا کتابونه ضرور ورکړل شي. د کوزه مومندو یو کون سرکاري پرایمري سکول یو ماشوم ماشال رډیو ته وویل
ما شاذیب نوم د اقرب ډاګ مرازمه تمنګ ته سلور کتاب راکړي شو ټول کلاس ته نه دی ورکړل شوی. موږ ته سلور کتاب راکړي دا راته خی او نور راته نه دی خودل شوی. وې دا برازي او دا نور سره نه ویل چې دا بل کرسته ویل راځي ټیم باندې ویل.
په مومندو کې د تعلیم محکمې د معلوماتو سره سم د څلورو سو نه زیات سرکاري پرایمري سکول نه دي چې بګه د هلکانو او د جنکو دواړو سکولونه شامل دي. دغه سکولونو کې په هر ټولګي کې د دوه نه تر د څلورو پورې سرکاري کتابونه کم ورکړل شوي. د سکولونو استادان وایي دوی بیا بیا د نصابي بورډ سره رابطه کړي خو تر د اخیری معلوماتو پورې ورته د کتابونو ورکولو کومه خبره نه ده کړې. د زده کوونکو ماشومانو پلورونه وایي سرکاري کتابونه که په بازار کې هم ملاوي دي دوی باخستي وو خو بیا هم دوی غواړي چې بچو ته سرکاري وړیا کتابونه زر ملاو شي. اقبال حسین هم د کوون سیمو اوسیدونکي دي. ما شاد رډیو ته وای
او دا مې دریم سلورم ځل چې زم راځم چې کوم دې زما بچو ته چې کوم دې سلو کتابونه ملاو دي او باقي چې کوم دې نه دي ملاو دغه دې کال په نیمه مانی هوا ته دې ته ما سلو کتابونه ملاو دي باقي دې چې نن راځي سبا راځي دې کې دغه دې وخت هوا ته حکومت دا وی کې چې را تاسو والره ولې موږ سره داخل کې موږ تاسو ته هر څنګه دغه درکو کتابونه او پری درکو دغه پری درکو یو شې نه ملاوي.
د دغه سرکاري سکول مشر وستاز فرهاد حسین مشاد رډو ته وویل نه یوازې د پرایمري سکولونه بلکې تر دغه لوړو ټولګیو ته هم سرکاري کتابونه په کم شمیر کې ورکړې شوي او دغه حال بیا د مومندو د ټولو سکولونو دی. مومندو کې د پرایمري نه تر د هایر سیکنډري پورې څو پنځه سوه او اتیا سکولونه دي. شاوخوا دیرش پکې مدرسه او یا نور سکولونه هم شته چې کومو ته سرکاري وړیا کتابونه ملاویږي. فرهاد حسین زیاته کړه
باقی چې کم کتاب کم راغلی دی نو دا غي مونږ بار بار ریمایندر کړی دی، خو تر اوسه پورې هغه کم کتاب مونږ ته نه دی ملو شوی. لکه په دریم کلاس کې مونږ ته سلور کتابونه ملو شوی، دا اصل کې اته کتاب دی. په دویم کلاس کې درې کتابونه تقریبا کم دی، هغه درې کتابونه لا تر اوسه پورې مونږ ته نه دی ملو شوی، په شرط دی چې مونږ درې میاشتې چټی نیم کیږي.
د محمود تعلیمي محکمې چارواکي وای دوی خپل د کمو کتابونو ډیمانډ یا غوښتنه د تعلیمي بورډ نه کړې ده، خو نه ده معلومه چې هغوی له خوا به ورته کتابونه کله ملاو شي. د جون په اولنۍ نیټه د مومندو په شمول د پېښور د تعلیمي بورډ د لاندې په ټولو سرکاري پرایمري سکولونو کې د ګرمۍ چوټیانې هم کېږي. شانواز ترغزې، مشال ریډیو، پېښور.